السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتون کې وجلی او دوه تنه برمته شوی کسان د هغوی له منګولو ژغورل دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوی کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لوري خوشی شوی دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم خي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستان بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22 سلنه لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 14 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاج ښوونیز مرکز بریت کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه و نه کړي. کارن دیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په جواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راځو ویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دې هم دار زوی له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړی چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوی مسئلې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارز دافیری چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي هم دراز وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه ده چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څه باندې دیارلس میاشتې پخوا طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت چارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافيري وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافيري ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله و نه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافيري خبرې دا ښیي چې د امریکا سیاستوال په دغو شلو کلونو کې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نسي کولی خپلو اهدافو ته ورسیږي او یا خپلې هغه ستراتیژۍ سي په نظر کې لري پلي کړي. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټولو هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیره بیا ناټو او د هغه غړي و دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، دلته دوی یو پیغام ورته رسوي او هغه دا چې دوی د دې ته زړه نه ښه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هسې خپل وخت هم ضایع کوي او ضمناً افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بلې، د امریکای چارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او ټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ست او مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کولو او د نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوالو سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدلې ده چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بل اخره یې به پرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بالاخره له نړیوالو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي تر څو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له هغه ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي تعلیمي تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او په تیر بیا افغانان مایوسه کیږي او دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حاکمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او سالمې پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار وو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلي دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه و. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوي چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراز د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستی چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکړي او هغو افغانانو ته د وتلو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي له خپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوي چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خود وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوختي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقونو د مسئلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له ښځو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200 زره ښځینه ښوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع له دې کبله د پام وړ ده چې د دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړې چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټام ویست کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له ښاغلي ویست سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېره اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آسټن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دي.
د سویل ختیځ زون په پکتیکا، پکتیا او لوګر کې د یو شمېر رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا په نوم سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوو او هر ورځ اتلس ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمدالله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پورې غاړې په ځینو سیمو کې اورېدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو شلو کارکوونکو په مټ تولیدلې وه چې ګڼ شمېر اورېدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پرېکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. دې سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. د بیلابیلو لارو نه د دوی لپاره نغدي پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دادی چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دی دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخي ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي کچیر نړیوال مرسته ونه کی ممکن نور رسنۍ هم وتړل شي او پر رسنیز ډګر کې یو نورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچېر نړیوال بنسټونه دغه استونزو ته پام ونه کی پراتلون کې زن نور رسنه هم ببندی شی او دی سر زموک رسنه کار کون که هم اخپل کار لناسوار که چه دی سر پا افغانستان که یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شی.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بېخي په لږه تنخوا کار کوي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو.
طالبانو له مسکو سره د تیلو، ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. روسیا به د دې په بدل کې له افغانستانه چې پیسې نه لري څه ترلاسه کوي او دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره هم مل شوی. دا چې ولې، تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
طالبان له اقتصادي کړکۍ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلی دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تېره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1,000,000 تیل، 1,000,000 ټنه ډیزل، 5,000,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بی خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس ته تایید کړه چې لومړی توافق شوی دی، خو د نورالدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره دا تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکې پرې شوي دي، ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدیځ سره وروسته تر دې شنه دي چې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه بهیدلي، جګړې خلک ځپلي دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبته سترګه کتل شوي دي. نارندرا تانجا وایي
که
سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیې او لویدیځ ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میل میاشتې د 2020 کال د می تر میاشتې پورې شاوخوا 400,000 ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسه شکل د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپله د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د خبرونه نن را سره واوري. په لومړي ساعت کې د کابل پر امنیت خبرې کیږي او په دویم ساعت کې هم د خزو پر امنیت. په دهیله چې د خبرونه تعقیب کړي، اوریدونکو هم ورته کولای شي چې اړیکه ونیسي. مرزیه او هاجر د کابل د وروستي خونړي برید هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیرې جمعې په ورځ پر کاج خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوې. هغه برید چې لزګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویر تکینه ولې چې پوهنتون ته د تاک شیبې شمارلې. د مرزی او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ جوړ شوی دي. دا چې دوی دواړو څه ارمانونه درلودل او کومې نیمګړې هیلې کورنۍ ته پاتې شوې، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته په یو راپور کې اوري.
خبری ساعت ل آزادی رادیو.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفته نه مسجد رفته.
مریم ده اتلس کلن مرزی مور ده، خپل به سواد خود ژوند ټول هڅې داده چې وو واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو تولار شي. اتلس کلن مرزی ده مریم درې ملور و چې له 12م ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وی لکړه ډاک ژوند غالي خونه غوړي چې اولادونه یې د دې په څیر لسواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل وسه کوي چې نور اولادونه می درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجل سي.
مرزی په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزی سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
ارزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایی لور غختل چه مهندس شی. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی کو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تیرې جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لورې له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروو.
هاجر او مرزی ډیر خوږې ملګری وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په 24 ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشره خور اونسیا وایي خور یې ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور له پایلې وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولې. مرزی ویل راشه عکس مې واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم، بیا مې د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کېږده. اوس مې متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس پر خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وښی. دغه خاطرې ما ډېر ځوروي.
پر کاج ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې شپږ څلوېښت تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې وم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یوه کورس کې چاودنه شوې. ډېر وارخطا راووتم. د مرزی جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند، هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پېژندل کېدې، په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دای خپل دوکاندار دی، خو درې لوران یې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګور ته یووړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوالې الف شفاق او امریکایي لیکوالې ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نور هیله هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وی چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایټالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالس سره مینه درلوده. هالس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یوه مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یوه ورځ ریچل هالس وګوري.
مرزیا او هاجر داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه یې برمته شوي کسان ترې راژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسان چیرته تښتول شوي وو، څه موده له برمته کوونکو سره وو او په کومو شرایطو کې راخوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون په خپل کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2 میلیونه ولکه تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږکال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9 میلیون تنو ته ورسوي. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې د خبرپاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې اتحادیې غړي هیوادونه پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بورل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډېر محدود کړي. او د ټویټر او د ټیسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دی. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. اوریدونکو کولی سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو کولی سئ چې نن له 2 تر 3 بجو په ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د کابل د امنیت په اړه بحث واورئ. دا بحث وروسته تر دې جوړیږي چې په کابل کې په جماعتونو کې او د غراز په یو ښوونیز مرکز کې خونړي بریدونه وشول. دا چې د کابل د ناامنه کېدو لاملونه څه کېدلی شي، طالبان به په قابو کېدو کې څومره بریالي شي او طالبان څه کولی شي چې کم تر کمه د کابل او پلازمینې امنیت ټینګ کړي، په دې اړه کولی شي چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د غراز له 3 تر 4 د ښځو د امنیت په اړه خبرې کېږي، کولی شي چې دا خبرونه هم واورئ. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې هم بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی ز بدلی دته دښمنه ده خوخی گانی دښمنه سوله پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوله او خیگان سره دښمن سوله تا یورگانو سره داسې دښمن سوله
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداری په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور ته سي رسیدلې، هغه بدلې چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړی دی، یو بل سره دې دښمنۍ اوس نشي شوی دی. خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې ز بدلې دې ته دښمنه ده خواخی ګانی دښمنې سولې پلرونه دښمن سو یو دې بل ورونه دښمن سوله او خیگان سره دښمن سوله تا یورگانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي. څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب پای همدغه ده چې دوه دانې بدلې سي د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کمه او زه له دې جوړه مال ته یې کمه. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله یوه وړه خبره ډیره غټوي. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي، د دوو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډېر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي. ځکه چې دا خو وایي بدل ده، نو زما له لور سره داسې کیږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته مو اعتبام هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل. هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه سئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 15 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې لږې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول. ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوي، موږ به هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی ده، په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي. ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده. البته ډېر ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله وه، او دا بله چې وه نو واړه وو، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړه، چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ وو دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دې سره دا واړه چې کوم وو د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ وو دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو دوی هم واده وکړ. ځکه مشرانو ویل چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بېځای غیرت خوړلې دي. نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شو لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو په څه پوهېدل. دا بیرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې. حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دې پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته به دې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده. دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړل هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله راوستل بیا چې وه دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم وو هغه هلک و جنۍ غټانو هغوی چې کله واده وکړه دا ښه ژوند جوړ وو. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ وو د دوی ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی وو خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دا په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلې دی. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تاته په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم. ان هغه پیدا سوی هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی دوی یو داسې یو هلک کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي یا پنځلس کال انداز پیش ما لیدلې دي. زه کلی وم د کندهار ژړی ولسوالی ته. هلته زموږ یو سروې وه. یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ یا پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه. هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه. سیلاب راغلی. په سیلاب کې هغه ماشومه وه. هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده. موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه. دا پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و. دا انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دی ورته چې دا به مثال اوس تومره کوچنی ده. دا الګ ته پنځه ویشت کال د انجلۍ چې ته غټیږي ته سي ورکوي. دا خو د دواړو ژوند خرابېږي. دی ورته وایي الګ وایي چې زه درغه وخت پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د انجلۍ ما د پاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې ستا په خصوصا پښتنو ټولنه کې. بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده. بېخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي. دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلې چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي. دواړه مثلا کېدی شي هوښیاري نه وي کېدی شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشحاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داسې کیسونه زما چې په بشري حقونو کمیسیون کې کار کړی دی ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېځې دي پلار کار ناست وي دا خفه هم بېځې دي خو پلار کار ناست دي. اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپلوي داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي. زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسي په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خانه دوستي بل خانه دوستي داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړه او خوشاله است. قدر من اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پایل کې که د اعتراض حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې په یو هیواد کې د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دي هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هوار کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوع وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیواله اعلامیه رامنځته شوه چې د بشر حقوق نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادي د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادي او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیښبینې کړه چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمه ماده په موادو کې د تراس حق ټاکل او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادي د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په یوویشتم پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینه شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړو د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدا نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په هاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینه شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهویمې مادې د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیز په سری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته موږ ځیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د دبو د حقوق تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د دبو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوری کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض تر سره کوي، هر کله چې اعتراض تر سره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق تر سره نشي، د اعتراض حق د تر سره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا په افغانستان کې په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق تر سره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثر وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولئ؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو او قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لقبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض او بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بې خبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانون په اړه بې خبري لري، بې خبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. کچیر اړوند مسولین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوښي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړون کې عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅ کله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص هم دغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخ ته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي، تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي، د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک یې مانع ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو مانع نه شي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زاسر کورودان. منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته مډاله کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضري کو تاسو ټول په احلاس پرو الله مو مل شي.
بابان بی جنی خپل سوق د پردوشونه نن سبان بی جنی خپل سوق د پردوشونه دلته په حاکی وسخر سیدی په پیسو شامی